آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې سوریې ته د بشري مرستو کاروانونه رسېدلي دي، خو د لارو خلاصېدو په انتظار دي. او د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن خپله انتخاباتي مبارزه بیرته پیل کړه. درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسف زیم د دې وخت د خبرونو سره دلته هرکلی وایم. د خبرونو وروسته باقي رپورټونه او پروګرام په ثبت شوي بڼه باندې اورئ. اوس خبرونه په تفصیل سره اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ په سیاسي اختلافاتو ژوره اندېښنه ښودلې، او د دواړو مشرانو نه یې غوښتي چې خپل منځي اختلافاتو ته زر د حل لاره پیدا کړي. ښاغلي تدامیچی یا ماتو تېر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل رپورټ کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت د امنیتي او سیاسي ثبات له پلوه د اساسي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان جمهوری ریاست پریکړه کړې ده چې د وروسته د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د منصوبینو د درملنې لپاره درمل د هندي کمپنیونه واخلي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هند ته د دوه ورځني سفر وروسته کابل ته د ستنېدو لږ وروسته نن د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه نوې ډیلي ته د جمهور رئیس د سفر په وخت شوې ده. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پولیو یا فلج تازه پیښه شوې ده چې له دې سره دا د فلج دویمه مثبته پیښه ده چې د برمل په ولسوالۍ کې د یوې میاشتې په اوږدو کې کیږي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د پنجاب د ملتان په ښار کې دوه اورګاړو ټکر کړی دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي او د 150 زیات کسان زخمیان دي. چارواکي وایي چې دغه اورګاډی د پیښور نه کراچۍ ته روان و چې د ملتان ښار نه شاوخوا 25 لرې د یو مال برادر او اورګاډي سره ټکر وکړو. په پاکستان کې د اختر د رخصتیو په وجه بیړنۍ مرستې هم په وخت ور ونه رسېدې. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د بشري مرستو کاروانونه د حلب ښار ته رسېدلي دي، خو د حکومت د اجازې په انتظار دي چې خلکو ته مرستې ور ورسوي. په حلب کې خلک بشري مرستو ته په انتظار دي. سوریه ته خاص استازي جان ایګلند په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې توقع ده چې خلکو ته به د جمعې په ورځ مرستې ور ورسیږي. هغه وویل بیوروکراتان، سیاستمداران او ماړه کسان دي بشري مرستې کوونکو ته لارې خلاصې کړي چې هغوی په حلب کې ضرورتمندو کسانو ته خوراکي او نور د بشري مرستو شیان ور ورسوي. هلته ښځې، ماشومان او د زخمیانو سره مرستې ته ضرورت دی. په جګړې کې بندو خلکو ته د بشري مرستو رسول د امریکا او روسیې په مشرۍ د سوریې د اوربند تړون مهمه برخه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره ادارې یو رپورټ خپور کړی دی چې وایي 3.1 میلیونه بې کوره شوي ماشومان ښوونځیو یا اساسي زده کړو ته لاسرسی نه لري. رپورټ وایي چې کله د جګړو او یا د سیاسي حالاتو د وجې خلک په خپلو کورونو پرېښودو مجبور شي، نو ماشومان نه یوازې دا چې بې کوره شي، خو د تعلیم نه هم محرومه پاتې شي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن به نن خپل انتخاباتي کمپاین بیرته پیل کړي. هغه د نیمونیا یا سینه بغل کې دو په خاطر د څو ورځو په کور کې استراحت وه. امریکا او اسرائیلو د لسو کلونو دپاره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د کانګرس ته دواړو ګوندونو استازو ویلي دي چې کانګرس به د اسرائیلو سره د پوځي کچې مرسته وټاکي. په موافقه کې ژمنه شوې ده چې د اسرائیلو سره به 8.5 میلیارد ډالره پوځي مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې یو ملک ته تر ټولو لویه پوځي مرسته ده، او دا په داسې وخت کې کیږي چې امریکا د نورو ملکونو سره مرستې راکمې کړې دي. دا ښایي چې موږ د پوځي مرستو په برخه کې د اسرائیل سره کومک ته ژمن یو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د اسرائیل ستر اتحادي او ملګری هیواد دی. د برما حکومتي ګوند مشران سن سوچی بنن د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د غړو سره ملاقات وکړي. د یادونې وړ ده چې پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برما نه د بندیزونو د لرې کولو خبر ورکړی و، او په هانګ کانګ کې جرنالیستان ویلي دي چې په هغوی باندې د چین پولیسو هغه وخت تشدد وکړو چې هغوی په وکان کې د وړې مظاهرې په وخت راغون شي وو. درنو اوریدونکو، تاسو هم
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه درته عاشق الله رحیم زوی واورول. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان جمهوری ریاست وی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د چهارشنبه په ورځ نوی ډیلی ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبرې وکړي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د چهارشنبه په ورځ نوی ډیلی ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم مرستیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د چهارشنبه په ورځ د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ له کابل څخه نوی ډیلی ته لاړ شي. د جمهوری ریاست دوهم مرستیال هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر یو هدف افغانستان سره په لوی زیربنای پروژو کې د نوی ډیلی د مرستې جلبول او خودل او ویل چې افغانستان سره د هندوستان د مرستو لومړی پړاو بشپړ شوی او اوس افغان حکومت غواړي چې دا هیواد افغانان سره د خپل مرستو یو بل پړاو پیل کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم مرستیال د هندي چارواکو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خبرو کې د پوځي همکاري او مسلې په سر بحث رد نه کړ، خو ویل چې د خبرو لویه برخه اقتصادي مسلې جوړي. د
سفر هدف د هند له سیټ راځم او نورو لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د جمهور رئیس لیدنی د اقتصادي همکاري او پراختیا ده. تروریزم سره د مبارزې مګاډ دریز دی او په دې برخه کې همکاري ده. ولسمشر د سفر پر مهال باندې د افغان محصلینو سوداګرو سره هم مجلس ولري.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال ویل چې تروریزم سره مبارزه او د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا مسلې هم د دواړو هیوادونو د مشرانو د خبرو په اجنډا کې ځای لري. په نوې ډیلي کې د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه د ورځې کتنه روانې سوي کال د مې په میاشت کې په ایران کې د دوه مشرانو ترمنځ لیدنې او د جون په میاشت کې د افغانستان هرات ولایت ته د صدر اعظم نریندرا مودي له سفر وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د چارو کارپوهان تر ډیره په دې نظر دي چې افغانستان او هندوستان ترمنځ نږدېوالی د پاکستان د خوابدۍ سبب ګرځي. د افغانستان د چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان او هندوستان کلونه کلونه کیږي چې خپل منځو کې سره وران دي. هر څوک چې پاکستان ته نږدې کیږي هندوستان خپه کیږي او که هندوستان ته نږدې کیږي پاکستان پرې خپه کیږي.
زما باور دا ده، زما وجدې دا ده چې افغانستان مجبور ده چې د هندوستان سره چې د پاکستان اړیکې ونیسي، ځان به نږدې کړي. اما هغومره چې موږ په هند باندې مجبور یو چې نږدې شو، هغومره چې نږدې کیږو پاکستان زیاتره خلالګري کوي، انتحار به رالیږي، انتجار به لاړیږي، نور بدبختي به زیات شي.
احمد سیدی وایي افغانستان ته پکار دي چې دغه دوه هیوادو سره په اړیکو کې داسې تعادل راولي چې دا ونګرل شي چې د کوم یو لخوا څه کار اخیستل شوی دی. خو د نړیوالو اړیکو یو کارپوه انتظار خادم په دې باور دی چې افغانستان سره د هند د نږدې $2 میلیارډ مرسته او په هند کې تر 10,000 پورې افغان محصلینو ته د زده کړې امکانات برابرول هغه څه دي چې افغان حکومت د پاکستان پر ځای هند سره اړیکو ته هڅوي.
دا هغه مسایل دي چې اصلا د افغانستان زعامت او سیادت ته داخله ورکوي چې د پاکستان بدیل په سیمه کې شته دی. په دې معنی باندې چې کچې ته یو خانه پاکستان خپل شریانه اهداف ته په افغانستان کې دوام ورکوي او په مقابل کې هندوستان درسې برسل افغانستان سره کوي یو یا هم خپل لاس وځي، دا د افغانستان لپاره اعلان یو دلیل کېدای شي.
ټاکل شوی چې په راتلونکو څو اونیو کې د افغانستان، امریکا او هندوستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه په نیویارک کې جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو اړتیا تر پوښتنې راوستي او ویلي دي چې نه پوهېږي چې د دې غونډې جوړېدل ته اړتیا شته او که نه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د سوری د څار ډلې نن خبر ورکړ چې په هغه هیواد کې د 2011 کال د مارچ میاشتې راهیسې تر دوشنبه چې اوربن اعلان شوی تر اوسه نږدې 400,000 کسان وژل شوي دي. په سوریه کې تازه اوربن نوی هیلی پیدا کړی چې ممکن د دغه هیواد بحران ته د حالي وسولې زلار وموندل شي. نړیواله تمه ښیي چې له تیر ماښام نه پیل شوی اوربند به دوام ومومي. په هکله رپورټ اورو.
سوریا د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د نسبی آرامتیا احساس کوي. د سوریې د مرکز دمشق په لارو کوڅو کې خلک د اختر په لمانځلو بوخت دي. د اختر رخصتیو پایتخت ته کراري ور په برخه کړي او د سولې په تړاو یې د خلکو په منځ کې هیلی پیدا کړي دي.
زه یقینا د دغو ناخوالو خاتمه غواړم. د اوس لپاره نه پوهېږم چې اوربند به کامیاب شي که ناکام، خو موږ دواړه حالاتو ته آمده یو. ما غوښتل چې دغه جګړه پخوا ختمه شوې وای چې کولای مې شوای د کورنۍ لیدلو ته ولاړ شم.
طبعا كمان هي بادره
دایو که حرکت هي او باید په سوریه کې د وینې تویدنې د ختمولو او دغه هیواد آبادۍ لپاره پیوا پخلو.